احمد شیبریم هر کلی مکو د سالنګ لویلار د موټر پر مخ په معقتی ډول وتړل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشفق چناس پرون ناوخته پر اکسپانه ولیکل چې د لویلار د واورې د ورښت توپان د لید ساحې د محدودیت او د ځاني او مالي زیانونو د مخنیوي په دلیل د هر ډول مسافر وړونکو او بارونکو موټر پر مخ تر بلې خبرتیا پورې تړل شوې ده. تر تیر ماښام پورې په شمالي سالنګ کې تر 40 سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې تر 50 سانتي متره پورې واوره ورېدلې وه چې تر دې وروسته د دې لارې د بندېدو اعلان وشو. د سالنګ لویه لار د افغانستان له مهمو لارو څخه ده چې د شمال 9 ولایتونه له مرکز او جنوب سره وصلوي. آریانا هوایي شرکت د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د کارګو او مسافرو د الوتنو شمیر زیات کړی دی. آریانا هوایي چلند په اکسپانه کې په یو بیان کې پرون ولیکل چې د اوس لپاره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ په اونۍ کې شپږ کارګو او دوه مسافروونکي الوتنې ترسره کیږي. په دې بیان کې دا نه دی ویل شوي چې تر دې وروسته به د دې الوتنو شمیر څومره زیاتیږي. د آریانا هوایي شرکت په وینا له هند سره د الوتنو له زیاتېدو سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارتي اړیکې پسې پراخ شي او د افغانستان صادرات به دغه هیواد ته ډېر شي. امریکا او روسیې موافقه وکړه چې په لوړې کچې پوځي تماسونه ټینګ کړي. په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې دا خبر ورکړ. دا موافقه په ابوظبي کې د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د سولې د خبرو په څنډه کې وشوه. واشنگتن د 2020 کال په فبروري میاشت کې له دې وروسته له روسیې سره پوځي روابط قطع کړل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید امر وکړ. په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې وویل چې د پوځونو ترمنځ د خبرو اترو ادامه د نړیوال ثبات او سولې لپاره مهمه ده. ټاکل شوی ده چې نن په ایتالیا کې د 2026 کال د ژمي د المپیک لوبې پیل شي. تمه ده چې په دې المپیک کې به د شاوخوا درې نوي هیوادونو نږدې 2900 لوبغاړي ګډون وکړي. دا لوبې به د فبروري تر 22 روانې وي. او د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې له 19 کلنو د لشومر کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې نن د انګلستان او هند لوبډلې مخامخېږي. انګلستان په نیمه پایلوبه کې آسترالیا او هند افغانستان ته ماتې ورکړه. د 50 ورونو په دې نړیوال جام کې د نړۍ 14 لوبډلو برخه واخیسته چې د جنوري په 15 د نامیبیا او زیمبابوې په کوربتو پیل شو. د دې نړیوال جام پایلوبه نن د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ. په افغانستان کې په میلیونونو کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي. تنفسي ناروغانو ته ډاکټر مکین صافی لارښوونې لري.
سړو مشروبات چې تا مرض ته اعلانات ورپکېږي د هغه سړو مشروباتو په ځای باندې ګرم مشروبات استفاده وکړي. دا تنفسي سیستم ورته ښه کوي.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې په افغانستان کې په تېر یوه کال کې د ماینونو او له جګړو څخه د پاتې ناچاودو توکو له امله په سلګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي. د افغانستان په تودو سیمو کې تعلیمي کال د نجونو له شمولیت پرته پیل شو.
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کړم.
او د خوست داسې میدان ته مخه کړه.
خوست خپله په دلیارې روغو اول بنیادي مشکلې مونږ سره سره دي چې مونږ اساسي سړک جوړېدو د خدای پاخه و جوړ شي. دویم دا چې داسې مونږ تقریبا
افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د ناروغانو شمیرې د تیرو درې میاشتو په ترڅ کې نږدې 15 میلیونه یادوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان کورنیو رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دي او د دې ناروغانو لویه برخه زاړه خلک دي. شغلی زمان داونه ویل چې پروسه شکل څومره کسان په تنفسي ناروغۍ اخته شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان د 2025 کال تر نیمایي پورې شمیرې خبرې کړې دي چې د هغوی له مخې له جنوري تر جولای میاشتې پورې نږدې 4,28,000 کسان په تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي چې له دې ډلې نږدې 9,500 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د راپورونو له مخې د هوا له سړېدو سره په افغانستان کې د کورونا ناروغۍ پیښې هم زیات شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې د جنوري په میاشت کې تر 1.5 ډېر کسان په کورونا اخته شوي دي. تر دې یو میاشت مخکې د دې ناروغۍ 141 پیښې ثبت شوي او تر هغه مخکې په نومبر کې تر 200 ډېر کسان په کورونا اخته شوي دي. البته دا هغه ناروغان دي چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کړې ده او تر اوسه د کورونا له امله د تلفاتو خبرونه نه دي خپره شوي. په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیرې په داسې وخت کې زیات شوې دي چې د دغه هیواد روغتیایي سکتور تر سخت فشار لاندې دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په یوه مفصل راپور کې څرګنده کړه چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو له کمېدو سره نږدې 450 روغتیایي مرکزونه په دغه هیواد کې تړل شوي دي. په افغانستان کې به د تنفسي ناروغیو د زیاتېدو د علت په اړه په جرمني کې له میشت افغان ډاکټر متین صافی خوار:
دا موسم د کال ژمی موسم په ټوله نړۍ کې د تنفسي سیستم ناروغیګانې زیاتېږي. په افغانستان هم جن استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمي چې ساړه دي. اوله سړه هوا ده، ډېر زیات لته په حساب باندې سړه هوا ده، او دوم دا چې په افغانستان کې د بالخصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمولو مواد اصلا د هغه شکل چې په نوره دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چاره انسانان هغه سوځوي. فضا هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي، او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. حساسیتونه هم شته، حساسیتونه څوک چې حساسیت لري اسما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. نو دا یو عمده اساسي علت د دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط د لازي هغه پورې ارتباط لري، د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
ډاکټر صاحب، ساس په نظر خلک باید څه وکړي چې په تنفسي ناروغۍ اخته نشي؟ البته یو شته خو تاسو اشاره وکړه چې خراب مواد ونه سوځوي، بل څه
ډېر شان د خلکو پورې دومره ارتباط لري لکه نور مراجعو پورې ارتباط لري، ښاروالۍ او نورو وزارتو پورې ارتباط لري. وشي کړی چې خلکو ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي چې خلک مجبور نه شي د ګرمولو لپاره د پلاستیک یا د فضل د چارمو د بلو نور شیانو نه استفاده وکړي. اغه نور امکانات ډېر اسانه راغره د ترافیسي سیستم لپاره، لکه موږ چې کورونا وخت په لرونه ماسک استعمال د کدا چې تلویزیونه هغه کې وړي د چین چې په کوریا کې هغه کې اکثره ته خلک وایي نام کې مات سره ګرځي، ډېر خطر چې هم خپل ځان ساتي او هم تکلیف لري نور ته سره چلوکي. دا ډېر خلاره ده په حساب او د یخو مایاتو نه واقعاً زیات استفاده وکړو چې په ژمي کې موږ وطني چای او د نور هر رقم چای نه شته دي، نباتي چای نه شته دي چې د هغو نه استفاده وکړو. دا ډېر بهتره ده نسبت دې ته چې ساړه مشروبات چې تا مرض ورته ارلانات ورته کېږي، د هغه ساړه مشروباتو په ځای باندې ګرم مشروبات نه استفاده وکړو. دا تنفسي سیستم ورته ښه کوي. او هغه څوک چې په ناروغیو مبتلا دي چې اسما لري یا مزمن برونشیت لري یا تبرکلوز لري یا بل شی د تنفسي سیستم ناروغي لري، هغه وخت باید ځان وساتي چې څو د دې سړو نه ځان وساتي. او تنفسي سیستم باید ډېر حساس دی په داسې شرایطو کې، او ضرور دی چې ځان وساتي له خایې په خاطر باندې، او چې ناروغي پیدا کېږي باید عاجل شکل باندې ډاکټران ته مراجعه.
ډاکټر صاحب، صفه تاسو کورونا هم یاد کړه. په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د راپورونو لمخي د کورونا پیښې زیات شوې دي. البته د پخوا غوندې مرګونه نه دي، لیکن د لپاره چې دا پیښې ډېر زیات نشي، له کورونا سره خلک باید څو کې آیا د سلسله رښتیا چې په دې ناروغي اخته نشي او ځان وساتي؟
بله، خپله نن دا واقعا هم د صحت په داخلي په افغانستان، ایران کې بل خصوص ایران کې ډیر زیات کورونا پیښې دلته هم موږ لرو. په مطلب نه خنا کې هم په ان کې په افته کې یو دوه افته کې موږ ناروغ اتن لرو دلته هم پیدا شوې دي. نه هلته هم باید تاسو کوم کنه د دې موجود شي چې په خامو چې تست لرو عجل داسې واقعاتو کې چې هغه لایم د کورونا دي تستو کې په حساب باندې چې ځان وګوري چې کورونا اوسي مګر تدابیر مې چې کورونا وخت کې درلودل اوس هم نور هغونه ځان وساتي لوی مجالس ته ولاړ نه شي هغه کورنۍ که محفلونه اوسي یا محفل ته ورنه شي چې څو سرایت به مخنیوی وشي د ویټامین ډي ویټامین سي میوې هر شی چې لرو د دونه استفاده وکړي پاراستامول اسپرین یا ایبوبروفن داشتن اخسته شی ماسک باید بوتاری این تدابیر چه پس کرونا پا وقتی و مگر اموز اول دقیقه آقاش قوی شکل نده ضعیف شکل ده مگر یا بل ویروس شده چه آقا کرونا نلک بهتر تارا ده دوتا پورپاک لک دیر ده مزارو تا واتسین رو تکو مگر مبانستان کلا پی بانی بخی حقیقی هم نه اغم ده رسپیراتور سیستم آقا ده تنفس سیستم یا خاص ویروس ده تقریبا معدل ده کرونا ده و هغه په حساب باندې علائم شدیدتر دي نسبت کرونا ته هغه هم یو ویروس ده.
ډاکټر صاحب صافی له تاسو څخه مننه کوم. د خبرونې په پاتې برخه کې زما همکار سلطان محمد سرور له تاسو سره مل دی.
ډیره ډیره مننه شیبر صاحب.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت کې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او د تیرو جګړو څخه د ناچاو د توکو له امله نږدې 90 کسان مړه او 323 نور ټپیان شوي دي. د دغه ادارې ویان محمد یوسف حماد وایي په تیر کال کې د دې ادارې لخوا د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنې 193 پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې د دوی ماشومان د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
وایي یو اته کلن خورایې د ناچاو د توکو په چاودنه کې وژل سوی دی. د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ د اوسیدونکي د پنجشنبې په ورځ د نوم له خپرولو پرته ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د اوسپنو یو اخیستونکی سیمې ته ورغلی و او د هغه خورای او یو شمېر نور ماشومان ترې شاوخوا راټول شوي وو.
ماین الوتې وو او د خورۍ مې یو لاس له منځه تللی او مخې ژوبل شوی وو او روغتون ته له رسېدو مخکې سا ورکړه.
د کندز ولایت یو اوسیدونکي امان الله هم وویل چې د دوی په خپلوانو کې یو ماشوم د څارویو د څرلو پر مهال د ناچاو د توکو د لمسولو له امله ووژل شو.
دا هلک تقریبا لس کالن او زمونږ له نږدې خپلوانو وو چې له 15 نورو ماشومانو سره واګانو څرولو او ځینې لوبو لپاره تللی وو. یو ناچاو دې مرمۍ پیدا کړی وو کله چې غوښتل پرې لوبه وکړي چاودلی وو او ټول شهیدان شول.
په افغانستان کې ماشومان ډېر ځله د دې پټ دښمن قربانیان شوي دي. د طالبانو حکومت پیښو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې په دې وروستیو کې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو شمېرې اعلان کړي او ویلي دي چې سږ کال نږدې 80% قربانیان ماشومان وو. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد د چهارشنبه په ورځ د دلبې په 15 د دې ادارې په اکسپرټ نه خبر کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله نږدې 90 کسان وژل شوي دي. د په افغانستان کې د دې چاودنو د تلفاتو په اړه زیاته کړه.
ملی ادارې د منطقې د انسجام او همغږۍ ریاست په ملي ډیټابیس کې 193 پیښې ثبت شوي دي چې له امله یې 80 کسان له منځه تللي او 33 کسان نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کوشنیانو فیصدي
0.15% رسیدي. ښاغلی حماد ویلی چې د ادارې د همکار ادارو سره په همغږۍ کې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو څخه ککړي اته 50 کیلومتره سیمې پاکې کړې او 24,000 ډوله ماینونه او ناچاو دي مهمات کشف او شنډ کړي دي. خو نوموړي ټینګار کړی چې لا هم په دې هیواد کې له 106 کیلومتره څخه ډېرې سیمې په ماینونو او ناچاو د مهمات ککړی پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم د سه‌شنبه په ورځ د دلوي په 14مه په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې افغانستان په نړۍ کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله د لوړې کچې تلفاتو درلودونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. د دې ادارې په ټکو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو قربانیان په عمده توګه ماشومان دي چې د تلفاتو 80% جوړوي. یونما زیاته کړي چې ماشومان ډیری وخت د ناچاو د توکو سره د تماس په پایله کې د لوبو پر مهال ټپیان یا وزل کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سف د چلدرن د روان کال په اقرب میاشت کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. سف د چلدرن وړاندې د 2006 څخه تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د دونکو وسلو د ناوړه اغیزو په نوم په یو راپور کې د نومبر په 14مه د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړي راپور کې وویل چې افغانستان د وسلو له پلوه په نړۍ کې یو له هغو ککړو هیوادونو څخه دی چې هر میاشت له 50 څخه ډیر خلک چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین ماینونه د انسانیت دښمن بولي او ټینګار کوي چې په سیمه کې د ماینونو او ناچاو د توکو د لیدو پر مهال باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول سي. د دې ډلې کارپوهانو له ډلې حبیب الله فدا ازادي راډیو ته وویل
هیڅکله هغه ځایونو ته ورنه شو چې ماینونه ناچاو د توکي ولري. ماینونه او ناچاو د توکي په لاس کې روانو خلو او ککله هم د ماینونو او ناچاو د توکو سره مخامخ کیږو د مین پاکۍ د عاجل شمیرې سره اړیکه ونیسو تر څو وکولای شو خپل او د خپل هیوادوالو ژوند د ماینونو او ناچاو د توکو د خطر څخه خوندي
وساتو. د څلورو لسیزو جګړو په اوږدو کې د افغانستان په ډیری سیمو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ماینونه ایښودل شوي دي. طالبان چې پخوا د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې یو لښکېلو ډلو څخه و په دې هیواد کې د ماینونو په ایښودلو هم تورن دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ د مرکز مشر شهاب حکیمي د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر هر میاشت شاوخوا شپېته تنه دی او په دغه هیواد کې 8 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پانتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د یادو سیمو لپاره نوی تحصیلي کال به د دلوي په 15مه پیل او د راتلونکي 1415 کال د جوزا په 1مه پای ته ورسیږي. له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی اوس به فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دلوي په 12مه په خپله ایکسپاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1414 کال د دلوي په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1415 کال د جوزا میاشتې په ومه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د روانې هود میاشتې په 14مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16مه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغېزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولې دي. د کابل ښار اوسېدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغ وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې پر راتلونکي اروپي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي درد د ناهیلي بې عدالتي احساسومه.
زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق بېرته ورکړل شي، ځکه زده کړه چې ده امتیاز نه ده، بلکې زموږ بنسټیز حق ده.
د بامیان ولایت اوسېدونکي او له زده کړو راګرځول شوي یوې بلې نجلۍ چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، هم ازادي راډیو ته وویل څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالی شوی و، خو د لومړي سمسټر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده. چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سختو اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال چهارم میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف دوازده ماندیم. ما بسیار دردناک است، خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم. همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم، زیادتر دخترها رو که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي، زه سقال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سقال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همهغسې دولسم پاسې پاتې سو او دا ډېره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډېر اغېز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړی یو. موږ په ډېرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسې سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینو وروسته د 1405 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1405 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسېږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 1405 کال د جدي په 15مه پای ته ورسېږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که په دیني برخه کې وي، که په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په ناوړو دودونو په له منځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاشت کې پوهنتونونه د نجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د نجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول شوې، خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاشت کې نجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې، چې زرګونه دوی بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخت اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربېره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړې، خو طالبانو تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی، بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د روغتیایي خدمتونو، زده کړو، مخابراتي شبکو او کلیوالي لارو او سړکونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځاځي میدان د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 80 کیلومتره لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له کورمې سره ګډه پوله لري. نور تفصیل د ماشال راډیو د همکار نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې.
دا خوست د زازی میدان د سرحدی ولسوالی د لر پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې حتی لومړنۍ اواړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو، ثانوي دورې زده کړو، کلیوالي لارو او سړکونو او په مخابراتي اړیکو کې د ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو دوی ته پاملرنه غواړي. یو تن قومي مخور علیمر خان مشال راډیو ته وویل:
اوس خپله په دلیارې روغلی اول بنیادي مشکلې موږ سړک سره دي چې موږ ته اساسي سړکه جوړېدو د خدای خواښه جوړ شي. دویم دا چې داسې موږ تقریبا څلور سوه کورې موږ یو کلینیک نه لرو، د څلور سوه کورو کې موږ کلینیک نه لرو. بعضې یو امید مورې کاډی چې موږ خوست ته رسوو، سرخ هغه ته بې سرخده ته رسوو یا ملکي شبخانی ته رسوو، نو دا خامخا په لیارې کې تلفات کېږي. مکتب هم داسې مکتب نه لرو، یوه متوسطه غونته دی چې هغې نه ټول شاګردان موږ سړی پیلې ته څو دا د تلیفانو ستونزه موږ ډېره دی چې موږ شبکه نه لرو، دا هغه لوړ لوړ سرونه دي خو هغه د موږ شبکه خو ډېر دروالی دی.
یو بل ځایي اوسیدونکی یوسف بیا د وچکالیو له کبله رامنځته شوي ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې دې حالت اړتیاوې او ضرورتونه نور هم ډېر کړي دي.
ستونزې خو مکتب دی، سړک دی، دغو ته موږ ډېر هغه لرو اړتیا لرو. کلینیک مو نشته، ډېر لرې دی چې دغه نه رسېدلګي نه شو ته کړه. نور دا حالات وچکلي دی، اوبو کمښت شته، د دستګي هغه نشته دی، منات چې دستګاه ولګېږي.
د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د لرو پرتو سیمو زده کوونکي هم وایي چې دوی ته په نږدې سیمو کې د ثانوي دورې د زده کړو د نشتون له کبله له ډېریو ځوانانو له نهم ټولګي پورته زده کړې په نیمایي کې پاتې کېږي. یو تن زده کوونکي سعین الله وویل:
داسې وخت چې لکه شل کسه چې شلو کې چې ډېر تیریږي، نو دا دولس تیور شي و تا پوت شي، یا داسې وریا هغه پوت شي چې اپلای نه شي.
په ورته مهال ځایي مسؤلین که څه هم لرو پرتو سیمو کې د خلکو یا د ستونزې منی خو زیاتوي، دا مهال د دغه ولایت په هغو ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته څېرمه پرتې دي د یو شمېر غریزو پروژو چارې پیل شوي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شاه حسین مسجدي وویل:
او د سرکونو وغیرہ د مکتبونو کلینیکونو دغه د بخکم دوی لپاره چې دغه تکلیف بخي زیات وي، نو اولیت چې دغه دوی ته ورکړ شوی دی ان شاء الله تعالی چې هغه خوانه داسې په سرزي رزي رزي ترڅو خار ته ورسیږي.
یاد دی وی زازی میدان د خوست له هغو سرحدي ولسوالۍ ده چې په تیر کې هم د ډاډمن امن له کبله خلکو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي. خو د یاد ولسوالۍ د پراخوالي له کبله د شوي په ګډون ډېرې لرې پرتې سیمې لري چې خلک د ژوند لومړنۍ اسانتیا او ته لاسرسی نه لري او د دوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
د طالبانو حکومت د سلګونو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د عدلي وزارت پر ویب پاڼه خپور شوې لیست کې لیدل کېږي چې قومي شوراګانې د ښځینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلینو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو 1400 ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویپاڼه د ملغا شویو جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه 1400 بیلابیلو ټولنو نومونه، د جوازونو د اخیستلو نیټې، د مسؤلینو نومونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چهار شنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼې لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو، د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو، د محصلینو او استادانو، د ټولنې او صنفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې دعوه کړې چې دا لیست لس کاله وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی، داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوې پاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعاله کړه. د یو شمیر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نومونه لیدلي. د طالبانو لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو او بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې یو بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي له منځه وړي.
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان واک ته رسېدلي دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شن کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه